خوشحال ریډیو ته ستړي مشه د غرمه 12 بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د اکتوبر 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هر کله کوم په پیښور کې. نن د پولیو مهم له وجه دفا یو سلسله سر وختم لګیدلې. د پښتونخوا حکومت الیکشن کمیشن کا د بلدیاتی انتخاباتو د کولو غوښتنه. د محرم په میاشت کې د مذهبي روربلۍ د شمالي وزیرستان د زده کوونکو د مشکلاتو او په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل لرو. خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه خبرونه.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکي. په پېښور کې نن د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو ورځنی کمپاین ترسره کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی به نن د سعودي عربستان له چارواکو سره پر دوه اړخیزو چارو خبرې کوي او په اوکراین کې ولس نن د یو نوي پارلمان ټاکلو لپاره رایې اچوي. اوس بشپړ خبرونه. په پېښور کې نن د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو ورځنی کمپاین ترسره کیږي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا کمپاین د سهار له 8 بجو پیل شوی دی چې د پېښور په 9 یونین کونسلو کې به ترسره کیږي. چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به تر 900,000 زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. د دې یو ورځنی کمپاین لپاره 4,000 کارکوونکي ګمارل شوی دی چې د امنیت لپاره به یې د پولیسو 3,000 عسکر هم ملګري وي. سږ کال په پاکستان کې تر 210 زیات ماشومان د پولیو پر رنځ اخته شوی دی چې لوی برخه یې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ده. د خیبر ایجنسی د پولیټیکل نظامی چارواکي وایي چې بیګا د باړې په سورکس سیمه کې پر یو کور د توپ ګولې پریوتو په پیښه کې 4 تنه ژوبل شوی دی. د چارواکو په وینا په ژوبل سو کې یو نارینا او درې مېرمنې دي چې نږدې روغتون ته وړل شوی دی. د خیبر ایجنسی په باړه کې د روانې میاشتې له 14 نیټې د وسلوالو پر ضد د خیبرون په نامه پوځي عملیات دوام لري چې له کبله یې له باړې په زرګونو خلکو کډې کړي دي. د خیبر پښتونخوا په هنګوز لکه نامعلومه کسانو د پولیسو پر یو موټر برید کړی دی چې پکې یو عسکر سخت ژوبل شوی. پولیس وایي چې دغه پیښه نن شاوخوا 9 بجې په توغسرای سیمه کې هغه وخت رامنځته شوی کله چې د پولیسو موټر په گشت روان وو او نامعلوم وسلوالو پرې ډزې وکړې. سجاد په نامه د صدر تانې یو چارواکي مشال لیډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو عسکر ژوبل شوی دی. د ویل چې په سیمه کې د لټون عملیات هم روان دي. د کراچی پولیس وایي د هغو شکمارو مشر یې نیولې دي چې د خیریه موسسې ایدی فاونډیشن مرکز یې لوټلی و. پولیس وایي دا کس مظهر نومیږي چې د کراچی په کورنګي سیمه کې نیول شوی دی. د دوی په وینا مظهر د هغو اتو غلو مشر و چې یوه اونۍ وړاندې په کراچی کې له ایدی مرکزه 15 کیلوګرامه سره زر، 4,00,000 امریکایي ډالر او 2 کروڑ روپۍ د ټوپک په زور لوټلې وې. د ایدی فاونډیشن ویاند انور کاظمی نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دې کس په نیول کېدو خوښ دي، خو د ده په وینا لوټل شوی مال باید ایدی فاونډیشن ته بیرته ورستون کړل شي.
مرکزی ملزم دی. دوی وایي چې 3 روپۍ ترې هم ترلاسه کړې دي، خو موږ ته تر اوسه د لوټل شوي مال څخه هیڅ شی نه دی واپس شوی. دې پیښې زموږ د ادارې ټول کسان او په ځانګړې توګه ایدی صاحب ډېر زیات خپه کړی دی.
د ایدی فاونډیشن مشر عبدالستار ایدی د خپلو خیریه کارونو له کبله په پاکستان کې ځانګړی نوم لري. د متحده کومومنټ له خوا نن د کراچۍ تر څنګ د سیند صوبی په یو شمېر نور ښارونو کې تور ورځ لمانځل کیږي. د متحده کومومنټ چارواکو د دې احتجاج اعلان لدې قبل کړی چې د دوی په وینا د ځینو ګوندونو چارواکي د مهاجر ټیکې ته په سپک نظر ګوري. د یاد ګوند چارواکو د کراچۍ پر سوداګرو او ترانسپورټرانو غږ کړی دی چې خپل کارونه وتړي او د دوی ملاتړ وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن د سعودي عربستان له چارواکو سره پر دوه اړخیزه چارو خبرې کوي. د شنبه په ماښام له ارګ خبر سوی خبر پاڼه لیکي چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی او ورسره ملګری پلاوی د شنبه په ورځ د عمرې مراسم پر ځای کړل. د ولسمشر د ویان برستیال فائق واحدی د ولسمشر احمدزی او سعودي عرب د چارواکو ترمنځ د خبرو اترو په اړه بیګا نا وخت مشال ریډیو ته وویل.
د وای د دې لیدنې هدف د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو پراختیا، د دوه اړخیزو همکاریو پیاوړتیا او پر هغو ستونزو خبرې دي چې له بده مرغه اسلامي نړۍ ورسره مخ ده. پر دې سربیره به پر نورو موضوعاتو هم خبرې وشي.
د علاقېزو طرف خو.
دا د ولسمشر پاتوګه د اشرف غنی احمدزی لومړنی بهرنی سفر دی. په اوکراین کې ولس نن د نوي پارلمان ټاکلو لپاره رای اچوي. تمه کیږي چې د انتخابات به اوکراین پر یو اروپا پلوه لار روان کړي، کوم چې د دې هیواد ولسمشر پیترو پوروشنکو یو تاریخي ګام بللی دی. د شنبه په ورځ ولس ته په وینا کې پیترو پوروشنکو وویل دا انتخابات به د واک د انتقال هغه پروسسر ته ورسوي کوم چې د ولسمشر ویکتر یانوکوویچ له لرې کولو وروسته پیل شوی و. د اوکراین پخوانی روس پلو ولسمشر ویکتر یانوکوویچ د روان کال په فروری کې تر پراخو احتجاجونو وروسته لرې کړل شو. اوسنی ولسمشر پیترو پوروشنکو پر ولس د داسې پارلمان ټاکلو ژغ کړی دی چې اصلاحات راولي او درغل نه وي، اوکراین او اروپا پلوه وي خو سوویت پلوه نه وي. په اوکراین کې شاوخوا 6.5 میلیونه خلک د رایو اچولو لپاره ست شوي دي چې 4 میلیونه زیات د دونیتسک او لوهانسک په نامه هغو سیمو کې دي چې د روس پلوه بلتونپالو تر واک لاندې دی. هغوی پر دې انتخاباتو بندیز لګولی دی. د عراق په شمال کې کوردی ځواکونو د داعش وسلوال له زومر نومې شارګوټي او شاخوا کلیو څخه پر شا کړی دی. د کوردی پیشمرګ ځواکونو جنرال کریم اتوتی ویلي چې د یکشنبه په سهار یې د امریکا د هوایي مرستې په ملتیا د داعش وسلوال له زومر شارګوټي ایستلی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ له همکار بوریوال کاکړ ناورې ته تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري په پیښور کې نن د پولیو مهم له وجې دفعه 1 سل 3 سل 3 لګېدلې او پولیس ځای پر ځای کړل شوې دي. د خیبر پختونخوا حکومت الیکشن کمیشن ته ویلي دوی په صوبه کې بلدیاتي انتخابات ته تیار دي.
وخت نه مرتضا خبره کوي د الیکشن کمیشن په ټول دغه په یو وخت تیار نه ته د ټول څه وینې شي کولی نو کاغه په سټیپس کې ته موږ د 13 اپریل نه تیار یو.
دینی عالمان وای باید په محرم او نورو اسلامي میاشتو کې د امن او سولې پیغام ورکړل شي.
امام حسین علیه السلام کومه قرباني وکړلام د دې لپاره ورکړه ټول مسلمان پکار دی واحد وی ویلې اسلام دین د امن دین دی، اسلام دین د سلامتی دین دی.
او د شوقدر سیمه اوسیدونکو وای حکومت یې مسلو ته هیڅ پام نه کوي.
دا کم موجوده حکومت چې کم دې د دوی دا کم ورکران او کم دغه چې دوی زی ارې محکمه ته او په خپل زور برڅه باندې چې کم دې دوی خپل کسان چې کم دې پاغه کې زیکۍ او هغه ته داخلي ملاويږي.
د مشال تر سنگي باوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن په پیښور کې د پولیو یو ورځنی مهم پیل شوی. د ښار ضلع انتظامی د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر د فیو سلسلو سلوختم هم لګولې ده چې تر لسم محرم پورې به دوام لري. د نن ورځې د مهم لپاره پولیس هم ځای پر ځای کړل شوی دي. په دې اړه نور تفصیل مو د مشال خبریال شبیر جان نه پوښتلی وو.
نن په دلته کې پاکستان کې د لومړي محرم شروع شو. دین وړاندې دا امنیتی پلان جوړ شو د محکمه داخله خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت لخوا. اجزاته په ترڅ کې نن په ټول پیښور کې د فیصل سلو سرویس لګول شوی ده او چې څومره هم پولیس ته هغه په ځای کې شوی دي. دین علاوه نن په پیښور کې د پوجو هم یو ورځنی کمپین پیل شوی دی. نن 8 بجې شروع شوی دی او د پیښور په 99 کونسل کې دغه پوجو کمپین چې دی کې به د سرکاري چارواکو شمیرې تر مخه 5000 نه زیوا ماشومان ته د پولیو قطرې ورکول کېږي. دې لپاره 4000 کسان داسې دي چې هغوی به د پولیو ساس کې ورکوي. د صحت محکمې دا شان د تعلیم محکمې کسان دي او 3000 پورې پولیس اهلکار دوی سره به یوټي کې چې د دې لپاره د دې امنیت لپاره په ځای کې شوي دي. زه به تاسو دائم فرخند چې دا وخت په سخت کار په پاکستان کې د پولیو د 200 لسو نه سیوا کې ځنه مخته راغلي دي او دې نه علاوه د پولیو ساس کې ورکوونکو کمپاین دوران د تېرو 2 کالو کې تقریبا د سرکاري شمیرې تر مخه د 60 سیوا د پولیس اسکو ورکونکو پولیس اهلکار د وسلوال لخوا په ډزو وجل شوی جوړ شوی دی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کراچۍ کې یو هفته مخکې د خیریه ادارې ایدی فاونډیشن له مرکز سره له مرکز نه سره زر او نغد روپی غلا شوی بي. د کراچي پولیس وايي د دغه شکمارو مشر د خالی پورزنیولې او زني روپی تر هم تر لاسه کړی دي. بلخوا ادي اداره وايي دوی ته تر اوسه غلا شوی پیسې نه دي ملاو شوی. په دې اړه نور تفصيل د کراچي نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
امنیتی ځواکونو 13 ورځ په کراچۍ کې د ایډی فاونډیشن له مرکزه په غلا کولو کې د ککړو کسانو مشر نیولې دي. پولیس چارواکي وایي نیول شوی تن مزر نومیږي او دای د کراچۍ له کورنګي سمې څخه نیولې دي. پولیس زیاتوي مزر د هغو اته غلو مشر دی چا چې یو ونی مخکې د کراچۍ په میټادر سیمه کې د ایډی فاونډیشن له مرکز څخه 15 کیلوګرامه سره زر، 4 لکه امریکایي ډالر او 2 کروڑ روپۍ د ټوپکو په زور لوټلې وي. غلا پر نا ورځ د میټادر سنټر ته ننوتی وو. د دغه ادارې مشر عبدالستار ایډی او د هغه د دفتر رضاکار یې تر 2 غنټو يرغمل کړی وو او هلته موجود ټول قیمتي شایان یې لزان سره وړی وو. د ایډی فاونډیشن ویان انور کاظمی له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي نیول شوی تن په گرفتارۍ دوی خوښ دي، خو باید په دې لړ کې نور کوششونه هم وشي تر څو لوټل شوی ټول سامان بیرته واپس کړی شي.
مرکزی ملزم څه وایي؟ کته
یې کوم رقم نیول شوی تن مرکزی ملزم دی. دوی وایي چې 3 روپۍ یې تر هم ترلاسه کړی دي، خو موږ ته تر اوسه د لوټل شوي مال څخه هیڅ شی نه دی واپس شوی. د پیښې زموږ د ادارې ټول کسان او په ځانګړې توګه ایدی سیب ډیر زیات خپه کړی دی. انور کاظمی زیاته کړه له سنټر څخه غلا شوي سره زر د هغو مېرمنو دي چا چې دا د حفاظت په موخه په ایدی سنټر کې امانتن ایښودلي وو. د هغه په وینا اوس د دوی د مرکزونو د پولیسو لخوا سخته پیره نیول شوې ده، خو د دې نه مخکې د دوی مرکزونو ته پیره نه کېدله. پولیسو پیرا ایدی سیب پخپلا منع کړی وا. د ایدی سیب دا خیال و چې هغه خیریه کارونه کوي او هغه ته به هیڅ څوک دا ډول تکلیف او ضرر ونه رسوي. ایدی فاونډیشن په خیریه کارونو ترسره کولو کې نړیوال شهرت لري. دغه اداره په زرګونو امبولانسونه لري چې د کراچۍ په ګډون د پاکستان په نورو برخو کې په بیړنیو حالاتو کې مړي او زخمیان هسپتالونو ته رسوي. د دې ترڅنګ یاد فاونډیشن د ماشومانو، ښځو او سپینګیرو سره د مرستې دپاره د خیر ښېګڼې مرکزونه هم لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوس هم راځي یو بل رپورټ. د خیبر پختونخوا حکومت الیکشن کمیشن ته ویلي چې دوی په خپل صوبه کې بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیار دي او ټولې تیاری یې هم سرته رسولي، نو باید چې په فوري توګه دغلته وټونه وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل له سراج ظهیر ناورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي او د اطلاعاتو پخوانی وزیر شاه فرمان اووی چې د خیبر پختونخوا حکومت د بلدیاتي انتخاباتو لپاره الیکشن کمیشن ته درخواست ورکړي چې بلدیاتي انتخاباتو کولو لپاره موږ تیار یو او د دې مقصد لپاره ټول انتظامات سرته رسیدلي دي. د نوموړي په وینا باید چې دا وټونه په غریزو، کلیوالو او ښاري سیمو کې وار په وار وکړي شي. د زیاته کړه مشال ریډیو په دې اړه اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د میډیا افسر خورشید علم نو پختل، نو هغه وی چې الیکشن کمیشن هم دې لړ کې تیار دی او امکان دی چې دا وټونه د راتلونکي کال د مارچ میاشت په اخر کې وکړي شي. نو موړی وې
چې په کې ګورنمنت وې جنگ بدرې مرحلو باندې تلبيات کنوینینټ چې په مرحلو کې هم ته اساني بیا نو اول خپل رول مول نه دی فائنل کړی چې رول وغیرہ فائنل شي او ته بیا نه راغو ته وځي چې ډول جاری کوو بیا به دا خبره کوو.
د ذکر د چې سپریم کورټ د بلدیاتي انتخاباتو د یوې مقدمه اوریدنې په وخت سین پنجاب د خیبر پختونخوا صوبې او الیکشن کمیشن ته ویلي دي چې زر تر زر دې بلدیاتي انتخابات وکړي ځکه چې دې سره به د ولس بنیادی مسلې هوارې شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د وطن بچاو تحریک په نوم تنظیم په شوکدر باچا خان چوک کې د موجوده صوبای حکومت پر ضد مظاهره او لاریون وکړه. دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې باید د هغوی د بجلی، صحت او د تعلیم مسلې د هوارې کړي. د سیمې خلک وایي اکثره یې صوبای حکومت مسلو ته پام نه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکزی نورو.
په شو قدر کې د وطن بچاو تحریک پنوم یو تنظیم د موجوده حکومت په ضد احتجاجي مظاهره وکړه او دړکای ورکړه چې حکومت د هغوی د صحت، تعلیم او د بجلی ستونزې هوار نه کړي، نو دوی به د صوبای اسمبلی په مخه احتجاجي پرلته مجبور شي.
زما رحمن الله نوم دی، وطن بچاو تحریک ز صدر ما، د زمنګ یو پرامن تحریک ته غیر سیاسي تحریک ته غټه مطالبه زمنګ دارا چې شبقدر ډیر غټ آبادای والا ایریا را او د سره همیشه کاغه هر څوک دی د سره د مرنه مور سلوک کړي لري.
د سیمه اوسیدونکو ملتان خان سره مخبري وکړي او ورنمه پوښتل چې هغه ولی په نننه احتجاجي مظاهره او وروستو په لاریون کې ګډون وکړ.
اولان کې دلته چې کم دی په میرټ باندې چې کم دی په دې ډیگری کالج کې دلته چې سمرا کالجونه دی په میرټ باندې داخلي نه ملاويږي. حالکه دا کم موجوده حکومت چې کم دی د دوی دا کم ورکران او کم دغه چیزی دوی زی اره محکمه ته او په خپل زور برسې باندې چې کم دی دوی خپل کسان چې کم دی پاغه کې زیکي او هغه ته داخلي ملاويږي.
شاکر نومید شوقدر بازار یو روزګار کونکي هم په دې مظاهره کې خپل خبره وکړي او ورستي مشال ریډیو ته وویل
زمنګ بیجان د بازار با غالبان سالانه 2 کروڑ مدني خرچه په بازار کې زر روپای نه کوي دوی سپایي نشتا اسکلو بنشتا بجلی داس پر مرج خراب شي موږ خپل سازو.
د یاد تحریک چیرمن زبیر احمد نومي پوښتل چې تاسو به دا تحریک تر کومه چلوي؟
نو هغه زمنګ د یو میش ډیډلاین ورکړی دی، کچري یو میش کې زمنګ مطالبات حل نشو او سنجیدګي موږ د دوی ونی لیدله، نو ان شاء الله د یو میش نه بعد به موږ خپل لایحه عمل جوړو چې هغه کې مظاهرین دي درنیم دي.
نو دغه مظاهری غډونوالو د سیمه نه ټاکلې شوی د صوبای اسمبلی د غړي عارف احمد زین د استعفا ورکول غوښتنه وکړه. نو بیا مې د عارف احمد زین سره خبرې وکړې.
یو خبر د تاسو لپاره کوم چې په شپږ هسپتال کې 15 کم د ایمو پوسټو دی هغه د نن څوکره مخ کې افل شوی دی او هغه ډاکټران په کور تنخوا اخلي. نن هغه کسان چې کوم دی ټول حاضر شو. دغه خبره چې کوم د بجلی د دواپی معاملې ته چې خو هغه د صوبایي حکومت مسله نه ده، اکشن دفتر مخې ته څلور ورځې متواتر ترنامو په کرنه کې ورکړې وه. نو هغه وخت کې دا خلک کوم دی چې مشتي روتې وي؟ نو دا خلک چې کوم دی زه به د قانوني د خلاف قانوني چارې جوړې بم کوم.
مظاهرینو د شوقدر پلوی باچا خان چوک کې مظاهره وکړه او ورستی د کمیټې دفتر پیښور سړک پورې احتجاجي لاریون هم وکړ. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د شمالي وزیرستان تحصیل شواز ته کون کی وای په سیمه کې سرکاري سکولونه خلاص شوې دي ولې استادان دغه سکولونو ته نه ورځي چې لوجه د زده کوونکو تعلیمي وخت ضایع کیږي. د سیمه خلک وای استادان په نورو شخصي سکولونو کې کار کوي او خپل ډیوټیانو ته نه حاضري کی. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
د شمالي وزیرستان لره پرتا سیمه تحصیل شوا چرته چې د فوزی عملیاتو لوجه خلک نه دی کډه شوی. د غلطه د سکولونو زکون کی وای کلانا چې سکولونه خلاص شوی دوی ته استادان نه ورزی او د سرکاري سکولونو استادان په شخصي سکولونو کې په پیسو ډیوټي کوي او ډیرای په کورونو ناستي چې د دوی په سرکاري سکولونو کې زده کړې اغیزمنې شوه. دوی وایي د سرکاري سکولونو استادانو نه د تپوس کولو څوک هم نشته او زده کوونکي استادان په سترګو هم نه ویني. د شوه سرکاري سکول لسم ټولګي زده کوونکي سید انور د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل شوه کې سرچ اپریشن پوره شوه او سکولونه خلاص شوي خو یو استاد هم سکول ته ناراضي.
موږ سکول له حال له څه څه بشن مشله کمپیوټر ته بل شو کې ګورنمنت سکول نه کولاو دي خو ټیچرون نه تي اما شمر تر دي ټیچرون نه وي دې په پرایوټ سکول نه کې ډپل کو تا شو ورو خلی پرایوټ کو دي ګورنمنت نه خلی آی ټیچرون او مقامي دي دوی دې تا شو خلی میر تا اور تا پوس نه کو سکول تا سار نه جاتا ای سکول نه ډنګ شول آی مې نه خپل څه ورک شو په دغه نه نور سکول نه ما ته جوړ نه وي او چا کیم دي پښتنه نه کو.
سرکاری سکول یو بل زکاون کې زعفران وای د سرکاری سکولونو استادانو په پیسو نور استادان نیولي خو هغه هم ډیوټي ته ناراضي.
او حکومت زون لگاوری وراته کین تستینه بکړی دی هغه کسونه دی نو کسونه تنیولی دی هغه ته تقریبا 2000 کریا ورکوي خو آه نرسی لکار تھا ته یورو غری نه جوړ کړای دی باسا موشمونه او تعلیم دې سبا شو پوری نشا بیلډینګ شا خو زون نشا کړه ابو دی دو لکه پرویر سکولینه کې سبا راوند هي خو تر پوری چې کیم غریبون خال تا هغه تر پوری سکولینه ته موشمون دی لیکن زګاو د برشنو واجب به وته د شوی نه خال نه وته لای دی نش خال بیا په کلی کې دای خو ای زون با څو بنا جوړ کړی دی نو مې نه د خپل کار کبیله سره اسلام آباد ته ټول دی او دې
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان نه قومي اسمبلی غړی محمد نذیر نو پوښتل نو دویو د قبایلي سیمو تعلیم څانګې مشر او نورو چارواکو مخې ته به دغه ستونزه وړاندې کړي. دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان تحصیل شوا سپینوام د تاخیل او رزمک ډویژن سره تړلې یو شمیر سیمو کې لا هم خلک میشته دي چې د جوان نورو سهولتونو د نشوالي سره سره د زده کوونکو زده کړې هم اغیزمنې شوې دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې اکثره وخت د محرم د میاشتې له پیل سره سم د تشدد پیښې هم مخې ته راځي. دینی عالمان بیا وایي دا د اسلامي کال لومړۍ میاشت او باید دوی خلکو ته په دغه میاشت کې د امن او سولې پیغام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو. په اسلام آباد کې سناسه د دریو او یا کسانو خلاف د پولیسو لخوا قانوني کاروایی شوې چې د لاؤډ سپیکرو له لارو یې په خپلو د جمعې د ورځې خطبو کې د ځینو منع کړل شوو خبرو خلاف ورزي کړې. په دغو کې د جوماتونو او امام باړو امامان شامل دي. د پاکستان ډان ورځپاڼه هم په دې اړه لیکي چې تیر کال په پینډۍ کې د محرم په میاشت کې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ د تشدد پیښې مخې ته راغلې وې. د دغو یوه مهمه وجه د لاؤډ سپیکرو غلط استعمال هم و. د کرم ایجنسی یو دینی عالم علامه ثواب علی وایي هغه خلک چې د مذهب په بنیاد بدامنی خوروي د اسلامي تعلیماتو سخت خلاف ورزي کوي.
هر یو انسان سره ضمیر لري، عقل لري، د بل چا مرکوله حملو کوله او هغوی وژله دا خو اسلام کې او بلکې انسانیت ول باندې د دې شی منع دی او دا حرام دی. بلکې دا شپې ورځې او داسې شپې ورځې دي چې امام حسین علیه السلام محسن اسلام دی، محسن انسانیت دی، ټولو مسلمانانو باندې احسان دی پکار دی. زموږ په پاکستان او بل هغه څوک چې داسې حرکت کوي، دغه حملې کوي او بد حرکت کوي، د بل مسلمان ازار ته لاس چوي او قتلونې ته لاس چوي، ټول مسلمان پکار دی اتفاق سره دغه مخه ونیسي او داسې خلکو سره قانوني برخورد سلوک وکړي.
په پاکستان کې اکثره په تیرو کلونو کې د محرم په میاشت کې د تشدد پیښې مخې ته راغلي چې پکې ګڼ شمېر خلکو ژوند بایللې. د پاکستان علما کونسل چیرمین مولانا طاهر اشرفي مشال ریډیو ته وویل دوی درې ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د ټولو دینی عالمانو د یو کنوینشن د رابللو اعلان کړی او کوشش کوي په داسې ورځو کې د مذهبي ورورولۍ او امن درس ورکړي.
یکم محرم شهادت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہے اور دس محرم شهادت سیدنا حسین رضی اللہ.
اول محرم د حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ د شهادت ورځ ده. او لسم محرم بیا د حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ د شهادت ورځ ده. او دې دواړو د امن، سولې او مینې پیغام ورکړی دي. زما په فکر د محرم په میاشت کې د ټولو مکتبای فکر د عالمانو د ذمہواری جوړیږي چې داسې خبر ونه کړي چې د بل مکتبای فکر زړه آزار کړي او یې خفه کړي. خو له بده مرغه په دې لړ کې چې د حکومت لخوا د قانون د نافذولو څنګه ذمہواری جوړیږي هغه بیا هغه شان نه وي. نوی اسلامي کال له محرم څخه پیلېږي او په دې ورځو کې باید موږ د امن، سولې، مینې او سخاوت څخه کار واخلو. موږ باید د خلکو د حقوقو خیال وساتو او د یو بل د برداشت کولو جذبه پیدا کړو.
د پېښور پوهنتون یو استاد ډاکټر قبله ایاز بیا وایي په خوا ټولو خلکو محرم او اختر یو شان لمانځلي او په ټولنه کې زیات زغم او برداشت لیدل کېدو.
کوم صورتحال چې مخکې دلته وو هغه رو رو د زوال طرف ته روان دی، او چې کوم مذهبي تشدد پسندي ده او ترخکري ده ډېره زیاتې، او بیرونی تاثر زمونږ ډېر زیات خرابېږي لګیا دی. نو په کار دا ده چې مونږ کوشش دا وکړو په معاشره کې چې کومه زړه زمونږ رویه وه او روایتي تاریخي رویه وه هغې د بحالې بیا کوشش.
علامه ثواب علي بیا وایي مسلمانان د یو وجود برخې دي او باید په داسې ورځو کې ټول د مینې او برداشت مظاهره وکړي.
مسلمانان د یو بل اعضا ګڼی شي، یو وجود ګڼی شي. امام حسین علیہ السلام پر کربلا کی، امام حسین پر کربلا کی ټول اصحاب دو حتی چې وهاب بزرگوار پیشان ته هغه عیسائی راغلنو نشي نه خبر شو هغه مسلمان شولو. امام حسین علیہ السلام کومه قربانی ورکړله د دې پاره ویل کاته ټول مسلمان پکار دی واحد وی کی ویلې چې اسلام دین د امن دین دی، اسلام دین د سلامتی دین دی. لکه څنګه پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایش کړي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان هغه دی چې دغه زبان او دغه لسونه بل مسلمان آزاد شي محبوس پاتې شي. بس د کربلا پیغام انداره
دینی عالمان وایي باید د جمعو په خطبو او په نورو اسلامي موقعو د امن سولې او برداشت پیغام ورکړل شي، او مذهبي مشران په دې لړ کې مهم رول ولوبوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ډان رسپانې د خبریال عباس ناصر یو مقاله خبره کړې. په مقاله کې راغلی دی چې که د پاکستان ریاستي ادارې د وسلوالو پر ضد خپل ولس ته حفاظت لپاره راوړاندې نشي نو ریاست به په خپله د ناکامۍ سره مخ شي. دا دغه لیک تفصیل زموږ له همکار شاهین بنیری ناورو.
عباس نصر په خپل مقاله کې لیکي چې کله هم د وسلوال تنظیم پاړه سړنه کیږي نو په پای کې سر د هغه ریاستي پالیسي سره یوځای کیږي د کپن سوری د لاندې چې وسلوالو ته تحفظ ورکول کیږي او د هغوی نه د بهرنیو چارو د پالیسي د مقصدونو پوره کولو کار اخستل کیږي. په دې خبره اړو څوک غور نه کوي چې دا کوم بېګناه خلک وژل کیږي، د وژلو ذمهوار څوک دي او هغوی ته به سزا څوک ورکوي. عباس نصر لیکي دا وسوس پوس په ډیرو خاري سیمو کې د وسلوالو تنظیمونو پر ضد استخباراتي عملیات پیل کړي، خو لکه د تیرو وختونو په شان وسلوالو اوس هم خپل نمونه او شکلونه بدل کړي دي او د فرقه ییزو وسلوالو ډلو سره ملګري شوي دي. د وسلوالو لپاره د دې دوه ګټې دي. اولمبه د تحریک طالبان ډیر وسلوالو ته په فرقه ییزو وسلوالو ډلو کې حفاظت ترلاسه شي، ځکه چې اوس هم د ریاست ډیر چارواکي دا باور لري چې کچري د بهر نه برید وشي نو د دې فرقه ییزو وسلوالو ډلو نه به د جنگ کار واخستل شي. دویمه دا چې د طالبانو ځینې غړي ځان د سامراجي نظام د دشمنانو په توګه وړاندې کوي او ډیر سیاسي مشران ورسره مرسته کوي او دغه شان دوی ځان خوندي پاتې کوي. هم دغه وجه ده چې په کراچۍ، پېښور او کورمه کې د فرقه ییز اختلاف په بنیاد د خلکو د وژنو پیښې ډېرې شوې دي. عباس نصر وړاندې لیکي د وسلوالو طالبانو پر ضد تر هغه یو کوټلې ګام وانخستل شو تر کومه چې هغوی د هیواد د وجود لپاره خطر نه جوړ شوی، ځکه چې په استخباراتي ادارو کې ډېر داسې خلک وو چې د هغوی لپاره طالبان د وطن وفادار او زبرګان وو. عباس نصر لیکي د تیرو لسو کلونو راهیسې پوځ او استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د عملیاتو مشري کوي، خو په دې موده کې په سلګونو بلوچان بې درک کړل شول او د هغوی په ګولو ویشتلي وجودونه په لارو کوڅو کې وغورځول شو. که په وزیرستان کې فوجي عملیاتو ته وکتل شي نو لکه د تیرو عملیاتو د دې مرام ځمکه نیول دي. په دې عملیاتو کې د بمونو جوړولو کارخانې ورانې کړل شوې دي، خو په کوټه کې د یو شیعه هزارانو پښتنه وشي نو هغه به ووایي چې څومره په وزیرستان کې د بمونو کارخانې ورانول ضروری دي هم دومره په بلوچستان کې د لشکرې جنگوي پټنځایونه له منځه وړل هم مهم دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د باختر ستوري اونیزه خبرونه د نن ورځې په پروګرامونو کې اوریدل مهیروي. د غرمې 12 بجې شوې دي. لن خبرونه د بوریوال کاکړ ناورو.
په پېښور کې نن د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو ورځنی کمپاین ترسره کیږي. په پېښور کې د مشال ریډیو خبريال وای چې دا کمپاین د سهار لا تو بجو پیل شوی دی چې د پېښور پر نهو یونین کونسلونو کې به ترسره کیږي. چارواکي وای چې په دې کمپاین کې به تر اونیم لک زیات ماشومان ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکړي. د خبر ایجنسی د پولیټیکل نظامي چارواکي وای بیګا د باډي په سور کس سیمه کې پر یو کور د توپ ګولې پر یو توپ پېښه کې څلور تنه جوبل سوي دي چې یو نارینه او درې میرمن دي. د کراچي پولیس وای د هغو شکمارو مشرین ولې دي چې د خیریه موسسې ایدی فاونډیشن مرکز یې لوټلې وو. پولیس وای دا کس مظهر نومیږي چې د کراچي په کورنګي سیمه کې نیول شوی دی. د دوی په وینا مظهر د هغو اتوغلو مشر دی چې یو اونۍ وړاندې یا د په کراچي کې له ایدی مرکزه 15 کیلوګرامه سره زر، 4 لک امریکایي ډالر او 2 کروڑ روپۍ د ټوپک په زور لوټلې وي. د متحده قومي مومنت لخوا نن د کراچي ترڅنګ د سند صوبې په یو شمیر نورو ښارونو کې تور ورځ منځل کیږي. د متحده قومي مومنت چارواکو د دې احتجاج اعلان له هغه وروسته کړی دی چې د دوی په وینا ځینې ګوندونه د مهاجر ټیک ته په سپک نظر ګوري. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی به نن د سعودي عربستان له چارواکو سره پر دوه اړخیزو چارو خبرې اترې وکړي. د شنبه په ماښام له ارګه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی او ورسره ملګری پلاویا د شنبه په ورځ د عمرې مراسم پر ځای کړل. دا د ولسمشر په توګه د اشرف غنی احمدزی لومړنی بهرنی سفر دی. او په اوکران کې ولسمشر نن د نوي پارلمان ټاکلو لپاره رای اچوي. تم کېږي چې دا انتخابات به اوکران پر یو اروپا پلوه لار روان کړي کوم چې د دې هیواد ولسمشر پیترو پوروشنکو یو تاریخي ګام بللی دی.
لړ خبرونه مو زموږ له همکار بوریوال کاکړ ناوري دا اوس هم رازو د پاکستان د ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخل بیانوي.
نن مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې خیبر پختونخوا صوبه کې تحریک انصاف ګوند تعلیمي اصلاحاتو د نارو باوجود تیر یو نیم کال کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. دا وخت صوبه کې 2650 سکولونو ودانې نشته. 222 سکولونه په خیمو کې دي. 106 سکولونه داسې دي چې چرته استادان نشته. د دې سره سره په زرګونو د ګریډ 11 او 14 استادانو چوکې هم خالی دي. اداریه وایي چې صوبه کې د مانیټرینګ باقاعده نظام موجود دی او فیلډ مانیټرینګ سټاف د هرې لی او هر سکول رپورٹ محکمې ته ورکوي. خو حکومت په دغه رپورټونو سه قسمه عملی اقدامات نه پورته کوي او نه راتلونکي کې سم منصوبه بندي ښکاری کوم چې د فکر وړ خبره ده. اداریه اخیره کې لیکي که حکومت په مستقل بنیادونو استادان نشي برتی کولې نو کم از کم په ارزي توګه د ځوانان برتی کی، ځکه چې صوبه کې یو شمیر تعلیم یافته ځوانان بیروزګاره ګرځي. د اقدام سره به یو طرف ته بیروزګاری کې کمی راشي نو بل طرف ته به د ډیرو ماشومانو ژوند هم ښه شي. خو د دې لپاره هم ریدا چې برتی یوازې په میرټ وکړي شي او قابلیت خلکو ته موقع ورکړي شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداریه د پولیو په مخنیوي لیکي او وایي 13 ورځ وزیر اعظم نواز شریف د پولیو مخنیوي د نړیوالې ورځ په موقع یوې دستورې ته په خطاب کې وایي چې پولیو ډیر خراب رنځ دی او د سره ماشوم د ټول عمر لپاره معذور کیدی شي. خو که ماشومان ته د پولیو ساسکي په وخت ورکړي شي نو د سره د رنځ نه بچ کېد ممکن دي. اداریه وایي چې 13 سموده کې پاکستان کې د پولیو کیسونه ډیر زیات شوي دي او یوازې روان کال کې 210 کیسونه مخې ته راغلل چې پکې اکثریت د قبایلی سیمو دی. د دې سره سره د کوټې، کراچۍ او لاهور په بعضو سیمو کې هم د پولیو نشاندهی شوې ده. کوم چې ډېره د خطرې خبره ده او د صحت نړیوالې ادارې په پاکستان شرط لګولې چې د بهر ملک سفر نه وړاندې د پولیو ساسکو سرټیفیکیټ خایي. ادارې وایي د موجوده حکومت اقداماتو سره امکان دی راتلونکي کې د پولیو رنس کې کمی راشي، ځکه چې وزیر اعظم په خپل هر میاشت د پولیو مخنیوي د کار جاج اخلي. دا رنګ د قبایلی سیمو مشرانو هم د خپلو سیمونه د پولیو رنس ختمولو او ماشومانو ته د ساسکو ورکولو ژمنه کړې ده. نو امکان دی د دې اقداماتو به ښه اثرات راوځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د د په دې ورستیو کې په پاکستان کې د پولیو نوي کیسونه مخې ته راغلي او په دې توګه په دغه هیواد کې د ګزړنی یا پولیو ناروغانو شمیره تر 200 زیاته شوې. په دې اړه د پاکستان نیوز ویک مجلې یو مقاله لیکلې. بلخوا په داسې حال کې چې پاکستانی پوځیان لسو میاشتو راهیسې په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي، په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو کېدل کم شوي. په دې اړه اکانومیست مجلې یو مقاله لیکلې. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې د بشیر ګواښناورو.
پاکستان د نایجیریا او افغانستان ترڅنګ د نړۍ هغه دریم هیواد دی چې لا هم پکې پولیو وایرس شته. د دې مرض په وړاندې کار د پولیو پر ټیمونو د بریدونو له وجې سخت زیانمن شوی دی. د پاکستان نیوز ویک مجلې په دې اړه خپل یوه مقاله کې لیکلي چې څو کاله وړاندې پاکستان د پولیو د وایرس ختمولو ته نږدې شوی و. د ملګرو ملتونو په وینا په 1993 کال کې پاکستان کې د پولیو یا ګوزن 18,000 ناروغان وو چې په 2015 کال کې د پرلا پسې واکسینونو په کول سره د دې رنځ د ناروغانو شمیره 28 ته راټیټه شوه. په 2008 کال کې د پولیو وایرس ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو شو. اوس پاکستان کې د پولیو ځپلو شمیر له 200 ډیر دی. د نیوز ویک په خبره دا په ټوله دنیا کې د ګوزن د ناروغانو 80% جوړی. طالبان د دې واکسینو خلاف دي چې د مجلې په خبره په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ورکول کېدونکو واکسینونو باندې پابندي لګولې. د نیوز ویک مجلې په خبره د 2012 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې پاکستان کې 13 د پولیو ضد واکسین ورکولو کارکونکي او د دوی 13 ساتونکي پولیس هم وژل شوي دي. مجله لیکي چې یوه بله ستونزه دا ده چې ګڼ بې تعلیمه خلک باور لري چې په دې واکسین کې له خنزیر موادو څخه ګټه اخیستل شوي او یا هم د مسلمانانو د اولاد پیدا کولو صلاحیت ختموي. بلخوا د پاکستان د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ په حواله دغه ملک کې د جون له 15 نیټې څخه چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات شروع شوي د ترهګرو بریدونه 30% کم شوي دي. له ترهګرۍ د مرګونو فیصدي د تیر کال همدومره مودې په وخت کې له نیمایي کمه شوې ده. خو د اکانومیست مجلې په خبره د ترهګرۍ سره په روانه جګړه کې د پاکستان متحد هیوادونه په دې خوشاله نه دي چې پاکستان د هغه وسلوالو ډلو خلاف عملیات کوي چې هیواد ته یې خطر جوړی، خو په افغانستان او هندوستان کې جنګیدونکو ډلو خلاف نه یوازې ګامونه نه اخلي بلکې ملاتړ یې هم کوي. په غربي هیوادونو کې ډیر په دې باور دي چې افغانستان کې جنگیدونکو د حقانی خطرناک وسلوال ډلې ته د شمالي وزیرستان له عملیاتو مخکې د پاکستان لخوا کافی اخطارونه او ګواښونه ورکړل شو او آن په ځین وختو کې مرسته وشوه چې هغوی نور ځینو ته لاړ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا په ایران کې د ویخزي اعدام غندلې. ریحانا جباری پرون په دار وزړول شو. تر دې مخکې د بشري حقوقو یو شمیر سازمانونو او فعالانو له ایران غوښتي وو چې هغه ته د 500 سزا نه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار اجمل اناورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د ایراني چارواکو لخوا د ویش په ګوشکلنې خزه اعدام غندلې. ریحانه جباری د شنبه په ورځ د ایران د استخباراتو د یو پوخانی چارواکي عبدالعلي سربندي د وژنې په تور په دار وزړول شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ایراني چارواکو انتقاد کړی دی چې په دې برخه کې د ایران د بشري حقوقو د فعالانو غوښتنې نه دي منلې او همدارنګه نړیوال اعتراضونه هم له پامه غورځولي. ریحانه جباری په داسې حال کې ادامېږي چې په تیرو میاشتو کې یو شمېر سازمانونه او شخصیتونه لکه د بخښنې نړیوال سازمان او د اروپا د پارلمان مشر د نوموړي د اعدام د حکم د لغوه کېدو غوښتنه کړې وه. ریحا بهرني چې د بخښنې په نړیوال سازمان کې د ایران څېړونکي ده، د ریحانه اعدام د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره یو غمجنونکې پیښه ګڼي. نوموړي د ازادي راډیو د فردا څنګه سره په خبرو کې وویل
اعدام ریحانه جباری و سرانجام این پرونده.
ریحا بهرني وایي د ریحانه جباری اعدام او د دې دوسیې پای رښتیا هم د نوموړي کورنۍ او د بشري حقوقو مدافعانو ته یو غمجنه شیبه ده. دوی په تیرو میاشتو کې پرله پسې د نوموړي د اعدام د حکم د لغوه کېدو لپاره ډېرې هڅې وکړې. د ایران قضایي چارواکو یې وروي او خودله چې د ایران د خلکو او نړیوالې ټولنې عمومي غوښتنې ته پاملرنه نه کوي. پر ریحانه جباری تور پورې شوی و چې په 2008 کال کې د ایران د اطلاعاتو د وزارت یو پخوانی مامور مرتضی عبدالعلي سربندي وژلې. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو سازمان وایي سربندي غوښتل پر ریحانه جنسي تیری وکړي او غیر لسان څخه د دفاع په هڅو کې نوموړی وژلې ده. د ادارې همدارنګه په 2009 کال کې د ریحانه جباری محاکمه غیر عادلانه او لستونزو ډکه بللې.
د تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځیو. بل رپورټ ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی چې دا مهال په سعودي عرب کې دی، نن د سعودي له چارواکو سره خبرې کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا، د دوو اړخیزو همکاریو زیاتول به د سعودي چارواکو سره د هغه د خبرو مهمه موضوع وي. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار اجمل اناورو.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی پرون د یو لوړپوړي دولتي پلاوي سره سعودي عربستان ته ورسید. نوموړي ته د مدینې منورې د امیر شهزاده فیصل بن سلمان بن عبدالعزیز او په سعودي عربستان کې د افغان سفیر لخوا هرکلی وویل شو. د ولسمشر احمدزی مطبوعاتي دفتر تیر شپنا وخته په یوې خبر پاڼې کې وویل چې ولسمشر او ورسره ملګري پلاوي د شنبې پورس په بیت الله شریف کې د عمرې حج مراسم پر ځای کړل. خبر پاڼه وایي اشرف غنی احمدزی بنن د سعودي عربستان د شاهي هیواد له چارواکو سره وګوري او د دوه اړخیزو مناسباتو او یو شمیر نورو سیمه ییزو مسلو په باب ورسره وغږیږي. له سعودي چارواکو سره د ولسمشر احمدزی د خبرو اترو د موضوعاتو په اړه د ولسمشر د ویان مرستیال فایق واحدي ازادي راډیو ته وویل
د وایي
د دې لیدنې هدف د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو پراختیا، د دوه اړخیزو همکاریو پیاوړتیا او پر هغو ستونزو خبرې دي چې له بده مرغه اسلامي نړۍ ورسره مخ ده. پر دې سربیره به پر نورو موضوعاتو هم خبرې وشي. څارونکي وایي ولسمشر احمدزی به د افغانستان د سولې په بهیر کې هم د سعودي عربستان د همکارۍ غوښتنه وکړي. د سولې د عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که چیرې د سعودي عربستان حکومت وغواړي کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت رول ولوبوي.
حکومت پالیسي افغانستان کې د سولې د استحکام او د سولې د راتلو په حق کې شي نو په دې کې شک نشته دی چې دغه خلک چې اوس د سعودي شیخانو د رهنمایي او اکمالاتو په نتیجه کې جنگ ته مخه کړې ده
دا د ولسمشر په توګه د کارل پایل وروسته بهر ته د ولسمشر اشرف غنی احمدزی لومړنی سفر دی. ټاکل شوی ده چې په دویم بهرني سفر کې به ولسمشر اشرف غنی د اکتوبر د میاشتې پاتې وشتمه نیټه چین ته سفر وکړي. په چین کې به اشرف غنی احمدزی له خپل چینایي سیال شی جن پینګ او د چین له صدر اعظم او د دې هیواد د پارلمان له رئیس سره هم وګوري.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ډیلی ټایمز لیکي پاکستان په نړۍ کې اوس هم یو په هغو هیوادونو کې دی چیرته چې د پولیو مسله لا هم په خپل ځای ده. اوس کال د پولیو د کیسونو مخې ته د راتلو نامعلومیږي حکومتي پالیسي د دغه مسلې په حل کې ناکامه شوې ده. د دغه لیک تفصیل په دې رپورت کې. په پاکستان کې سږ کال د پولیو یا ګزن نړیواله ورځ په داسې وخت ولمانځل شوه چې په دغه هیواد کې نه یوازې د پولیو مهم کارکونکي د وسوالو لخوا په نښه کیږي، بلکې په نړۍ کې پاکستان یو په هغه هیوادونو کې دی چیرته چې تر ټولو زیات د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. هم په دې اړه د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې یوه اداریه لیکلې چې وایي سناسه 15 لکه ماشومان اوس هم په دغه هیواد کې د پولیو له څاڅکو محروم دي او د نړۍ 15% د پولیو کیسونه په پاکستان کې رپورټ شوي. ورځپاڼه لیکي د حکومت لخوا د دغه وایرس د ختمولو خلاف ګامونه لا هم پوره نه دي او داسې معلومیږي حکومت د مهمې مسلې ته هغسې پام هم نه ورکوي څنګه چې نړیوال تمه لري. د پولیو مهم کارکونکي کور په کور ګرځي، ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي، خو دغه کار هم د پروپیګنډې او د دغه کمپین د مخالفت کوونکو له وجې د مشکلاتو سره مخامخ دی. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د پولیو یو شمیر کارکونکي چې پکې ښځې هم شامل دي د وسلوالو خلاف وژل شول او دغه پیښې زیاتره په خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان کې مخې ته راغلي. ډیلی ټایمز لیکي د یو رپورټ تر مخه په بلوچستان کې ټول شپږ د پولیو کیسونه داسې دي چې دغه ماشومانو مور پلار خپلو بچو ته د څاڅکو ورکولو نه انکار کړی وو او دې خبرو ته په کتو سره داسې معلومیږي چې حکومت ته به په ولس کې د پولیو څاڅکو د اهمیت پیدا کولو لپاره ډیر څه کول وي. که څه هم په دې تیر وخت کې د پولیو ضد څاڅکو د اهمیت په اړه دیني عالمانو خبرې وکړې، خو د دغې هم څه مثبتې نتیجې مخې ته نه دي راغلي، نو باید حکومت په دې لړ کې اوس یوه سخته پالیسي خپله کړي. دا وخت په خلکو کې دا پوهه پیدا کول ډیر ضروری دي چې د پولیو وایرس نه یوازې د دوی د ماشومان ژوند له خطر سره مخامخ وي، بلکې په نړۍ کې به پاکستان لا د نورو مشکلاتو سره وړاندې شي چې له مخکې پرې د سفر ځینې بندیزونه هم لګېدلې دي. او بیا دا د پاکستان لپاره یو د شرم خبره هم ده چې په هغه دریو هیوادونو کې یو دی چیرته چې د پولیو مسله لا هم په خپل ځای پرته ده.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو ټپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول. ما دا ماشومه بچه خو به چپه ډېره شو. لور مې هم د غېږ نه لاړه، برخه هم لاړه، لوپټه هم لاړه، چپل هم لاړې.
کله یې مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس ګروان. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چتر څه بنایې.
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د پیښور په نشترحال کې پرون پښتنو ته د ورپېښو مسلو د هوارولو په غرض یوه غونډه وشوه چې پکې د مدني ټولنې غړو، قامي او سیاسي مشرانو او تاجرانو ګډون وکړ. غونډې ته یو شمېر مشرانو ویناګانې هم وکړې او د پښتنو د ستونزو د هوارولو لپاره په یو تحریک شروع کولو خوښي څرګنده کړه. په دې اړه نور تفصیل له پیښور نه د زلان یوسفزي په دې رپورټ کې اورو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د غونډې وروستو مشال رډیو ته وویل چې د دوی مقصد ټول پښتون قام ته دراپی خستونزو هوارول او د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کول دي.
چې دا وطن يرغمال دي، د دې اقتصادي يرغمال دي، د دې سیاست يرغمال دي، د کلتور يرغمال دي، د سماجي يرغمال دي، هر څه يرغمال دي. دا د دې يرغمال نه راوځي. دا قومي اتحاد ولسی اتحاد جوړ شي دای وستیږي او ان شاء الله تعالی دا ولسی اتحاد به جوړیږي.
نو موري جا تکړه چې دوی غونډې ته شپږ نکاتي ایجنډا وړاندې کړه چې لومړی پکې پاکستان کې میشتو پښتنو لپاره د پښتونخوا په نوم یو سوبا، دویم د پښتنو په سیمو کې د قدرتي زیرمو د ملکیت حق، او دریم د پښتنو علاقه جنگ ځپلې سیمه ګرځول دي. نو موړي د نورو نقطو په باب لوای
بل بیا د فاټا او سوبې تعلیمي ادارې په خپله منظم طریقه باندې ختم کړي. فاټا ختم کړه، موږ دغه په نوم چکم مدد راغله دغه حساب غواړو، دغه آبادی غواړو، د تعلیم چکم بربادي زمونږ شو دغه حساب غواړو، دغه په سره کې خوختنه غواړو. او دا بتخوري پښتنو چرته دي لري. دا چې شروع شو لا د غوبره توان چې شروع شو د دې چې حکومت تحفظ مخته نشره ولې نو دې ته د حکومت هیڅ حق نشته. دا زم هغه شپږ بنیادی غوښتنې دي.
خود یوې مدني ټولنې غړې ایمل خټک وایي چې شپږ نکاتي ایجنډا کې ځنې خبرې یو بل ته ورته دي او دوی په دې نقطو د بیاکتنې تجویز وړاندې کړې دي.
موږ دا تجویز ورکو چې یو نقطه نه دا شامل شي چې کوم زمونږه داخلي او خارجي پالیسي دي چې دا غي په جنن موږ دې مشکل سره مخامخ یو. پکارې چې هغه باندې دې نظر ثانی وشي. زموږ مطالبه دا ده چې صوبایي حکومت ته پکارې چې هغه خپل ګاونډي ملکونو سره تجارتي او اقتصادي روابط مضبوط کړي د علاقې کې امن او استحکام لپاره.
غونډه کې ګډون لرونکي د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس پخوانی مشر زاهد الله شینواری مشال رډیو ته وویل
د غربت او د اقتصادي پسمندګۍ چې دي هغه څه وجه ده. کارخانه زموږ ولې نه چلیږي؟ 2200 کارخانه لګېدلې وي، پک سو پکې دي، نور ټوله بند شي. دلته نه خلک ولې سرمایه شفټ کوي؟ لګېدي سرمایه دې نه روانه ده، خلک دې نه روان دي. په دې ټولو مشکلو باندې زه دا غړم چې د پښتو ولسی تحریک یو ډېر ښه کوشش دی او په دې باندې زه دا غړم چې ډېر لوی فائدہ به وشي. د خلکو چې کومه محرومي ده، نو دا به لري کېدو کې موږ سره ډېر مدد وو.
د خیبر پښتونخوا د زمیدارو د تنظیم جنرال سیکرټری لیاقت یوسفزی وینا ده چې د پښتنو په سیمه کې کار کروندې ته ودې ورکول لپاره تر اوسه یو هم صوبایي یا مرکزی حکومت کار نه دی کړی او نو پښتنو ته د کار کلی په مت کې خپل حق ورکول کیږي.
دی وخت زمونږ د خیبر پښتونخوا 23% مکه جده ناغې ته چې کم ده نو بشته چې هغه زمکه چې باندې فصل کې دی شي د فصل د پاره سیده او باقي تقریبا په 77% مکه زمونږ داسې د چای تر او بو تر اوسه پورې لا رسای نشته. غنمو د کار وخر روان دي و زمونږ پوښندار چې موږ بر تخم د پاره پنجاب تکینو زمونږ د دې صوبې رټون لوي نګدور فصل چې دی تماکوده او داسې یو فصل د مرکزی خزانه ته مونږه د 13 کال د حساب کتاب مطابق 85 ارب روپې د ټکس په شکل کې د سیلز ټکس او د سنټرل ایکسایز ډیوټا په شکل کې ورکړی دي. خو هغه فصل باندې او هغه دغه باندې زمونږ د زمیدارو یا زمونږ د صوبې او زمونږ د قوم اختیار نشته.
د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا شوې غونډه کې د پښتنو د حق لپاره د تحریک شورا کولو په اړه راغلي ټولو مشرانو څخه مشورې واخستې شوې او په ځلو کې د اتحادونو جوړولو لپاره پکړنلار خبرې وشوې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی د خیبر پښتونخوا سلورو پښتنو زده کوونکو یو داسې رکشه جوړ کړی چې پلمر یا شمسی توانایي چلیږي. دوی وایي د زیاتیدونکو آلودګۍ له وجې د دغه سیبې رکشه جوړولو پروژه پیل کړه. په پیښور کې د مشال خبریال شبیر جان له دغو ځوانانو سره خبرې کړې دي. تفصیلي په دې رپورت کې
حیات آباد سیکاس پوهنتون کې سلور زده کوونکو محمد زیشان، موسی خان، محمود الحسن چې د چارسدی دي او وسیم خان اپریدی د باړه د خپل استاد انجینر محمد هلال په مشرۍ کې دغه د انور نه چلیدونکي رکشا جوړ کړی ده چې وسره مالی مرسته د خیبر پښتونخوا د ساينس او ټکنالوژي محکمې کړې وي او دوی وایي چې په شپږو میاشتو کې دوی دا تیار کړی ده. د دغه پروجیکټ مشري کوونکی پروفیسر انجینر محمد هلال خان وایي چې دې رکشې ته نه د تیلو او نه د ګیس ضرورت شته، بلکې د انور او یا بجلی په چارج باندې دا ګرځي.
دا چې زموږ یو پروجیکټ دی سولر پاورډ آټو رکشا، دا د نور نه خپل توانایي خلی د نور نه چې کومه الکتریسټي دا جنریټ کوي او د هغه کرنٹ باندې موږ دا رکشا ډرایو کوو. په دې کې تاسو ګرځي دا سولر پینل لګیدلې دي، بیټری سټوریج سیستم دی پکې او الکتریک موټرز دی پکې. سولر پینل د نور نه الکتریسټي جنریټ کی او هغه الکتریک کرنٹ موږ په بیټریز کې سٹور کو. دا بیټری سریم کرنٹ ورکې الکتریک موټر ته او په هغه باندې موږ بیا دا رکشا رن کوو.
دغه رکشا جوړون کې د کون کې انجینر محمد زیشان واحد مشال لیډو توای چې 300 کیلوګرام پورې وزن دا وړل شي او تر 2 غنټو پورې سفر هم کولی شي.
جی دا چې کوم دی 4 کسان وړي شي، مطلب 300 کیلو پورې وزن دا وړي شي. سپیډ چې کوم دی 40 کیلومتر پر آر سره دی، سرور کسانو سره تللی شي. جی دا اوس په دې کې چې اوس کم لوډ دی، لکه 3 کسان به ګناستي نه دی، بیا 7-8 غنټو پورې هم ګرځي دی. کله سلور کسان دی کې نه موټر چون کې بیا کرنٹ زیات را کوي، نو دې چې کوم دی نو بیا 5-6 غنټو پورې هم ګرځي دی. کیس لګاو چې بارانی وریز وی او دا یو کس کور نه چارج کوي، یو پی ایس پشان نو 3 غنټو کې چارج کیږي. بیا چې دا باډی څنګه عام رکشې نه را دا موږ د انټرنیټ نه ډیزاین اغستو، چونکې دا سر رکشې په چاینه کې چلیږي الکتریکل چې کم دي.
بلز د کاونټ کې انجینیر موسی خان وای چې په خور کې زیات د گاډو شور، د هوا آلودګي او مخ په زیاتې دو ګرمه لوجي دوی په دې سوچ مجبور کړل چې دا یو کار وکړي چې نه یوازې عام ولستا بلکې حکومت ته او د دوی غیر چاپیره ماحول ته هم ګټه ترلاسه شي.
پشاور کې موږ قتل چې رکشې په سړک باندې ګرځېدي دا ډېر پولوشن کاز کیږي او ډېر شور کاز کیږي. نو هغه زموږ سټوډنټان دا سوچو چې بیا پر یو حل پکار دی، نو بیا موږ دې پر د حل لا سوچو چې بیا نور روزانه راخي جدي نه فائدہ غشل غواړي، نو بیا دا سولر رکشې موږ دې باره کې سوچو. او حکومت وي یا پرایویټ ارګنایزیشن وي، سو کوم یو هغه موږ ته غټه پیما باندې وي، نو موږ ان شاء الله سونه رکشې وي سونه ډېر تعداد کې موږ غته اړولې چې بیا په خبر ته فائدہ ورسي.
دا رکشې جوړونکي ځوانان انجینران وایي کو حکومت یا غیر سرکاري تنظیم چې په دې لړ کې کار کوي او واړی نو دوی په غټه کچه دا غوی په سرپرستۍ کې د نور نه چلیدونکې دغه رکشې جوړول شي. پلخوا د خیبر پښتونخوا د ساينس او ټکنالوژي او انفارمیشن ټکنالوژي محکمې او چارواکي انجینر انعام خان مشال لیډو ته ویل چې دوی راتلونکي کې هم د زده کوونکو دغه رنګ ګټور پروژکټونو لپاره مالی مرستو ته تیار دي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زو مومند ایجنسی ته چرته چې په یکه غون او د شوکدر په سیمو کې د سرو املوکو د باغونو نه د میوې اشوکېدل به وخت شروع شوې دي. سو ورځې وړاندې په دغه املوکو تیزه غلې هم شوې وه، باران او سیلې وهلي وو چې دا سات تر ترې غلې وهلي میوه شوکېږي او دا شان منډیانو ته رسول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترګزین اورو.
په یکون مومند جنسا یو د 400 په شو قدر کې د سرو املوکو شوکا د سور از وړاندې تیز باران غلې او د سیلې لوجې به وخت شروع شوه. د دې سیمې سره املوک د دسمبر په اولنۍ هفته یا د نومبر په اخرنۍ هفته کې شروع کیږي، ولې سکل دغه املوکو ته غلې لوجې زیان رسیدلې نو شوکمار لګیا دي او غلې وهلي سره املوکان رغونډوي چې منډه یانو ته ورسوي.
زما سیار محمد سیزن بسو شروع کېدو والا د دیوس د مرزیان غلې شو، د مرزیان ته غرزو د داغي ماغنی غلې چې وایلي د سباخ پکې چې پکې پینزل مس لس او شل غټ باغچی او چې کمې پنځه مزدوران شپږ مزدوران بس د باغونو باغونو پورې کار دی. د دې املوکو سیزن خو تقریبا چې دا دوت بنې میاشتې وي.
آیا اسخان هم د سرو املوکو شوکه کوي؟ څومره میاشتنه تنخوا اخلي او کوم کوم کارونه پکې کوي؟
زما کې لنګر مې پکې کړی دی، روټۍ پهو مندول مې کړی او شوکم صرف کریټ ساده چل نه راځي، نور مې پکار کار کوي. ما له هو 15,000 روپۍ تنها راکړي. دینه وروسته بس بیا مونږ کلي کې ګاڼه کوه ګنی نه داغې ګوړه پخورا پخوداري کار.
محمد طفیل نومي یو ځوان چې د یکون سره د محمد باجوړ د لوی سرک د پاسه د سور املوکو پیټۍ خوي او خرڅولې، نو د یوې پیټۍ بیا سودا
ریبان روشو تازل دی کیدو نو هر سړی و یار وی تازه مال دادا مال موږ دی تازه مال جو استاد واخ هم دی خو دی ورته ګوره دا یو دی پدری دی په 2500 دی د دې د ګندو حلقې دی د دې لغه چې سوق جوړې شو قدر دی ټول د مټی شو باجوړ تم چې څه پنده تم اکثر لا شو جوال دم لاړ شمال دی دیسه دیسه په سواتم ودریستان تنزو لکه باغونه په هغه کم ځای پورې باغونه موږ بس ګرځو واپس موږ ژوندۍ ټول دغه 13 واړو کې جوړ شو.
لدی ورستو مو د شوقدر د فروټ یا د میوه د منډي دی او 38 شانواز خان سره خبرې وکړې ورنمه پوښتل چې د دې سیمې سره ملک په سم مشهور دي او تر کومې رسیږي.
سواد ملک ختم شي، مېره ملک ختم شي، دا کغونډه ملک کوم دي کنه جی دا بیا دولسمه میاش کې راړې شي، دولسمه میاش تر کې یو لسمه اخره کې ناغه بیا ګرته پیر نور ملک نه دا ډېر زبردست روپۍ کوي دا خې دا بارم زی او مطلب دا ملک مغټ ملک دې خسام لوک تیرا لکی بار بار دا بیا دی افغانستان تم جی مطلب دا لاور ته فیصل آباد تک نا پنجاب ته ډون تم دا روانی کی دی جی
د یادې سیمې د لږو زیات 300 باغونو د حفاظت لپاره هر شپه د یو باغ په سر دوه چوکیداران مقرر وي چې د غټو خاپیرکونو نه د باغ میوه بچ وساتي. دوی ټوله شپه چغې وهي، لوی لوی ټیمان ډنګوي او کله کله د وړو پټاخو ډزونه هم کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غږی او سم د روان خبرونې په پای کې د بختیار خټک دا سندره ورو
رتیگی بلپا کا بل میں تیرے ریشو کور د پختنا سواڑ جنگا تو بل تری او تو بل جنگا راجا را خور شا دامن رنگا تو بل تری او تو بل جنگا تو بل جنگا ترے او تو بل جنگا راجا را خور شا دامن رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا تو بل جنگا تکور کی پور کی جوڑ دی بزد مو بیالوی سازش روان دے یارا تکور کی پور کی جوڑ دی بزد مو بیالوی سازش روان دے نبل بغواڑی یو بل دسنگا تو بل ترے او تو بل جنگا راجا را خور شا دامن رنگا تو بل
لتوري او توبا لجنگا توبا لجنگا زمونگا اسمان زمونگے دوران زمونگا روخان زمونگے مکا زمونگا.